دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. وخت د سهار لس بجې شوې. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ موږ عموما د لسو بجو په خبرونه کې د ازادي رادیوي مجله خبرو چې و کلتوري او فرهنګي مجله ده، خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د حکومت تر ولکې لاندې سیمې تر هغې اندازې زیاتې دي چې د ځینو رسنیو او ادارو له خوا یې ارقام خپاره شوي دي. د ننګرهار څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې د پچیر اګام په ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې ځانمرګي بریدګر څو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او د امریکا دفاع وزارت وایي په پارس خلیج کې د کښتیو د امنیت د ټینګښت لپاره د یو نړیوال ائتلاف جوړېدو ته نږدې شوي. بشپړ خبرونه واورئ. په اثر کې هم د افغانستان په اړه، د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د واده په مراسمو ځانمرګي حمله شوې. د ننګرهار ولایتي چارواکي تاییدوي چې نن سهار د پچیرګام په ولسوالۍ کې د یو قومي مشر ملک تور د زوی د واده په مراسمو کې ځانمرګي برید شوی چې له امله یې 15 تنه ولسي کسان وژل شوي او څلوېښت نور ټپیان دي. ویل کېږي چې قومي مشر ملک تور د سیمه ییزو پاسونوالو مشر و. د ننګرهار د والی وایاند تاوله خوګیانی ازادي رادیو ته وویل چې ځانمرګي برید د یو ماشوم لخوا شوی. نوموړی وایي چې د پیښې ټپیان د پچیرګام سیمه ییز او د ننګرهار ولایتي روغتون ته وړل شوي. تر دې دمه د دې حملې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو په دغه سیمه کې د داعش وسلوال او وسلوال طالبان دواړه فعال دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د حکومت تر ولکې لاندې سیمې تر هغې اندازې زیاتې دي چې ځینو رسنیو او ادارو یې ارقام خپاره کړي. د ملي امنیت شورا ویان محمد کبیر حکمل تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ادارې لخوا د یوې شوې څېړنې پر جزئیاتو رڼا واچوله.
د دې ارزونې لومړنۍ موندنې دا ښیي چې اصل واقعیت ډېر تفاوت لري، هم په ولس ته د خدماتو په برخه کې، هم د قانون د تنفیذ د ځواکونو د موجودیت په برخه کې، او هم په مختلفو داسې نورو برخو کې چې د نویو سیستمونو اساسي ټکي بلل کېږي.
ښاغلی حکمل، په دې اړه چې د ملي امنیت شورا د څېړنې له مخې په سلو کې څومره سیمې د حکومت په ولکه کې یا تر ادارې لاندې دي څه ونه ویل. نوموړي دا هم ونه ویل چې په کومو رسنیو یا ادارو کې د حکومت تر ولکې لاندې د سیمو داسې ارقام خپاره شوي چې دوی ورسره موافق نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات به له برتانیا او خپلو نورو متحدانو سره په ګډه په خلیج کې د ایران د ورانکارو فعالیتونو د مخنیوي هڅو ته دوام ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګان اورتاکوس پرون په واشنگټن کې په یو خبری غونډه کې همداراز په هرمز تنګي کې د یوې برتانوي کښتۍ په وړاندې د خند جوړول له خبره د ایران سپای پاسداران ځواک وغاند. نوموړي ویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران د سپای پاسداران انقلاب سمندري ځواک هغه هڅه غندي چې برتانوي میراث په نوم د برتانیا د بیرغ لرونکي تجارتي کښتۍ غیر قانوني ګواښلې او د هغې د تیریدو ته یې د هرمز په تنګي کې مزاحمت کړی. برتانیا پرون اعلان وکړ چې سمندري ځواکونو د ایران د هغو دریو کښتیو مخه نیولې چې په هرمز تنګي کې یې د یوې برتانوي تجارتي کښتۍ لاره نیولې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د برتانوي کښتۍ ګواښلې یو بې ارزښته ادعا بللې او رد کړې ده. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت وایي په فارس خلیج کې د کښتیو د امنیت د ټینګښت لپاره د یو نړیوال ائتلاف جوړېدو ته نږدې شوي. جنرال مارک میلي چې د امریکا د ټولو ځواکونو د لوی درستیزۍ څوکۍ ته نومول شوی دا خبره پرون د دې هیواد د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وکړه. د جنرال میلی په وینا په راتلونکو څو اونیو کې د نړیوال ائتلاف جوړي کې دا څرګندونې وروسته لاغې دي چې برتانیا د پنځشنبې په ورځ ویل درې ایراني کښتیو هڅه کړې چې د هرمز په تنګي کې د برتانیا یوه تیلوړونکي کښتۍ ودروي. تر دې مخکې د برتانیا شاهي ځواکونو د جبل الطارق په سیمه کې د ایران یوه تیلوړونکي بیړۍ سوریې ته د تیلو د انتقال په شک نیولې وه. یو شمیر ایراني چارواکو په غبرګون کې ویلي وو چې د برتانیا دا اقدام به بې ځوابه پاتې نه شي. تاسو له ازادي راډیونه خبرونه اورئ. روټرز خبري ایجنسی رپورټ ورکړی چې امریکا پریکړه کړې چې د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر محمد جواد ظریف د وسله لپاره بندیزونه ونه لګي. د دې خبري ایجنسی په وینا د امریکا دا پریکړه کولې شي د ایران د کړکیچ په برخه کې د ډیپلوماسۍ لار پرانستې پریږدي. دوه سرچینو چې روټرز یې نمونه نه دی یاد کړی ویلي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف به د وسله لپاره پر ایران د امریکا په بندیزونو کې شامل نشي. دواړو سرچینو په دې اړه چې امریکا ولې پر جواد ظریف د بندیزونو لګولو ډډه کړې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. امریکایي چارواکو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي و د امریکا له احتمالي بندیزونو سره ستونزه نه لري. د امریکا او ایران ترمنځ په وروستیو کې کړکېچ زیات شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو کې ایران ته د نورو بندیزونو خبرداری ورکړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د روسیې د وروستیو اقداماتو په بخنه غواړم. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د ایران د وروستیو اقداماتو په اړه خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ ویاندوی ټرمپ او نتنیاهو په ټلیفون غږېدلی دي او دواړو د متحده ایالاتو او اسرایلو د ملي امنیتي ګټو د خوندي کولو په سیمه کې د ایران د ورانکارو اقداماتو د مخنیوي لپاره د دوو هیوادونو د همکارۍ په اړه خبرې کړې. د نتنیاهو دفتر په یو بیان کې ویلي په دې مکالمه کې د ولسمشر ټرمپ د هغه خبرداري په اړه هم خبرې وشوې چې وایي د ایران پر ضد بندیزونه به لا زیات کړي. بیان زیاتوي چې نتنیاهو پر ایران د بندیزونو د زیاتولو لپاره د ټرمپ د پلان ستاینه کړې. دوستانو تاسو موږ غږله ازادي رادیو نه اوري. لکه مخکې مو چې ویل د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې ریپورټونه لرو. د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ یو جګپوړي جنرال چې د پوځ د لوی درستیزۍ څوکۍ ته نومول شوی وایي له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو بې وخته وتل به یوه ستراتیژیکه تېروتنه وي. جنرال مارک میلی دا څرګندونې پرون د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو په کمیټه کې کړي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د سولې یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د امریکا او طالبانو په خبرو کې د پرمختګ ادعا کیږي، د امریکا د پوځ یو جګپړی جنرال وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بې وخته وتل به یوه ستراتیژیکه سهوه وي. جنرال مارک میلی چې د پوځ د لوی درستیز مقام ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کاندید دی، پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته د وینا پر مهال دا څرګندونې وکړې. ملي یادونه وکړه چې د په باور د افغانستان جګړه به بل اخره له طالبانو سره د خبرو لاره حل کیږي او زیاته وکړه په دې حادثو کې ځینې پرمختګونه شوې دي. امریکایي چارواکو له دې مخکې ویل چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو ګواښ لا هم شته دی. په همدې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر پرون د فاریاب ولایت په مرکز میمنه کې د ازادۍ رادیو خبریال ته وویل اسلامي دولت ډله یا داعش نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې لپاره یو ګواښ دی. داعش نړۍ ته یو ګواښ دی او په یقین سره چې سیمې ته هم ګواښ کوي. موږ د داعش له پلوه خورا زیات اندېښمن یو او ځکه مو له افغان ځواکونو سره په ګډه د داعش ډلې پر ضد یو لړ اقدامات کړي دي. د امریکا متحد ایالات اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 سرتیری لري. طالبان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي او د هغه موضوع ده چې څو ځلې امریکایي چارواکو او طالبانو په قطر کې خبرې پرې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو وروستای پړاو تر ټولو اغیزمن او ګټور بللای. خلیلزاد ویلي چې د سولې په خبرو کې د څلورو شاملو موضوعاتو د تروریزم پر ضد مبارزې د ضمانت، د نړیوالو ځواکونو د وتلو، په بین الافغاني خبرو کې د ګډون او د یو پراخ او دوامدار اوربند په برخو کې بنسټیز پرمختګ شوی دی. طالبانو هم له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د پرمختګ خبره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په 13 جون میاشت کې کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې د هیلمند د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو به د سپتمبر له لومړۍ نیټې مخکې موافقه وشي.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړه. د قطر د بین الافغاني مذاکراتو یو ګډونوال نادر نادری وایي چې د طالبانو په تدریس کې لا هم د پام وړ نرمواله نه دی راغلی. ښاغلي نادری پرون د ازادي راډیو سره په یوې مرکې کې ویل چې په دې غونډه کې له کابل څخه یو شمېر کمو ګډونوالو هم شخصي او ډلهییزو منافعو ته لومړیتوب ورکوه. له ښاغلي نادری سره په دې اړه د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق مرکه کړې ده. مرکه اورو.
افغانستان به سولې ته ورسیږي او که به انتخابات د جمهوري ریاست ترسره شي؟
دواړه ډېر مهم موضوعات د افغانستان د سولې او د ثبات لپاره. که انتخابات ونه شي د نظام مشروعیت تر سوال لاندې راځي او د نظام مشروعیت هغه اصلي عنصر ده د یو باثباته افغانستان لپاره. دا ولی مهم ده چې انتخابات وسی د دې لپاره ده چې مطلق العنانی د منځوب لار شي. غانا نور یو کس ته مادام العمر قدرت نه ورکوي، یو ولسمشر ولاړ شي خلکو ته، که خلکو ته یې کار کړي دي خلک به ورته رای ورکوي، که کار نه و کړی ورته رایې نه ورکوي. نو د افغانستان د آینده ثبات دپاره او سیاسي ګډون دپاره چې که طالبان د نظامي حالت نه سیاسي حالت ته ولاړ شي، نو دوی هم که غواړي سیاست کې ګډون وکړي د انتخاباتو د لارې نه به ګډون کوي او خلک به ورته رایې ورکوي، په خپله خلک به تصمیم نیسي. نو انتخابات ډېر ضروري ده. سوله یو ډېر اساسي او ضروري او حیاتي مسله ده.
اول به کوم یو وي؟
هر یو چې مخکې راغلی، که سوله وسو حکومت بالکل حاضر ده چې همدا اوس کښېني طالبانو سره یو حل لاره ورته پیدا کړي. ولسمشر پرون وویل چې موږ حاضر یو چې همدا اوس ورسره کښېنو، خدای مو راوله. که دا مخته راغلی، خدا سول مخکې ده، انتخابات په خپل تاریخ باندې ترسره کیږي د هغه نه وروسته. که تر هغه مهاله پورې چې انتخابات تاریخ ټاکل شوی ده، تر هغه وخته پورې طالبان دې باندې اړ نه سو چې رای شي خبرې وکړي، نو بیا خو انتخابات خو ځنډول کیږي نه. زه فکر کوم افغانان دې باندې متحد او ژمن ده چې به هغه کار وکړي.
نادری صاحب، طالبانو څه غوښتل په قطر کې چې تاسو ورسره خبرې وکړلې؟ خپل نظام او خپل حکومت یې غوښته، او که یې غوښتل چې جمهوري نظام سره یوځای شي؟
داسې معلومېده چې دوی غواړي چې یو چم وکړي، او چم پکې دا ده چې دوی وایي چې موږ اول افغانستان حکومت سره جنګ نه کوو. په ټوک مې ویل چې ملا صاحب، دا خو اوس خو د افغانستان ملي ځواکونه ده چې د افغانستان تمامیت ارضي څخه دفاع کوي، او تاسو سره هم دوی جنګېږي. خارجیان خو ډېر لږ ده، هغه خو اکثره نیوتې دي. راځئ چې موږ او تاسو سره خبرې وکړو، بیا خارجیان ته بانې هم پیدا کیږي نه چې ولې دلته پاتې دي. یو څو زره ځواکونه چې پاتې دي هغه ضرورت نه لري، دوی به ولاړ شي په خپله به افغانان به ورته وایو چې سرقم پاتې کېدو یې سرقم وي، تګ یې سرقم وي. دوی دا چم کوي چې وایي چې نه، موږ به امریکایانو سره خبرې کوو، خپل مشکلات دوی سره حل کوو. د دوی چم په دې کې ده چې والله که امریکایان دوی سره ومنله، امریکایان به ولاړ شي. امریکایان چې ولاړه، دوی به دا امکانات ورسره چې ټول افغانستان به حکومت وکړي. دا بیا رښتیا نه ده، واقعیت سره سم نه ده. د دې لپاره چې د افغانستان ځواکونه، د افغانستان حکومت، د افغانستان په نظام کې یوازې په حکومت په چوکات کې 1,000,000 خلک کار کوي، څلور سوه زره نه زیات هم نظامیان دي. دوی د دغه هیواد بچیان ده، د تمامیت ارضي څخه دفاع کوي، او د افغانستان آینده ته بالکل متحده ده، او د اساسي قانون د ساتلو دپاره متحده ده. نو د سولې دپاره لچ پکار نه ده، یو ګډ شی جوړول پکار ده. ولسمشر ویلي دي چې اشتراک په سیاسي قدرت کې لازمی ده. ټول خلک د افغانستان مختلف سیاسي ګروپونه ده، دوی هم که سیاسي ګروپ کیږي په دې کې ګډون وکړي، او خلک بیا تصمیم ونیسي چې څوک به ولسمشر ده، څوک به چا ته رای ورکوي، څوک به حکومت.
تاسو د جمهوریت نه هم یادونه وکړه، سیستم یا رژیم د سیاسي چې دی، دا به څه ګومان کوي جمهوریت پاتې شي؟ او د دې د ساتنې لپاره څه تلاش باید وشي او څه تلاش شوی؟
په میلیون ها افغانان د دغه جمهوریت څخه دفاع کوي او ورته متحده ده، او یوازنۍ لاره د افغانستان د سولې او ثبات او پرمختګ همدا بولي. افغانان داسې آزاده خلک دي چې دوی دیکتاتوري نه مني، د یو ګروپ فکر چې دوی باندې تحمیل سي نه مني. نو یو جمهوري اسلامي د ټولو ګډون پکې تضمینه وي. په دوحه کې مې واورېدله اجماع کامل هم دی کې و چې افغانان چې د افغانستان څخه تللي وو هلته ټول د جمهوریت څخه دفاع کوي.
نو طالبان د طالبانو په موقف کې څه نرموالی راغلی دی که اوس هم طالبان هماغه پخوانی موقف لري؟
دوی خو تر اوسه پورې په ځینو مسایلو کې، هغه اصلي مسایلو کې چې دوی ته مهمه ده، هغه باندې ولاړ دی.
امارات هم غواړي،
امارات باندې هم ټینګار کوي، هماغه شیوه د حکومتداري باندې هم ټینګار کوي. په ځینو مواردو کې وایي چې والله دا تغییر مو کړی دی، دا اشتباهات آینده تیر سوي اشتباهات اوس به نه کوو. دوی به وایي چې دوی به څه رقم غواړي، څه رقم نه غواړي. اوس خو افغانستان متحول شوی یو هیواد، تکلیف به خلک تعین کوي. دا چې څه رقم یو نظام وي دا به خلک وایي، او اوس خلک وایي چې